پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
احمد شبریم در ازادی رادیو در ساعت په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق عیار مختوری سلامونه. په دې خپرونه کې به وړاندې واوري چې په کابل کې مظاهره ده. په دې ارتباط کابل ته ورزو او زموږ خبریال د مظاهرې په ځای کې دی. خبرو مو چې مظاهره چند څه غواړي، خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. په ننګرهار ولایت کې د وژل شوي جاپاني بشري کارکونکي تیتسو ناکامورا په ویر غونډې او عکس العملونه لا هم دوام لري. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې لس تنه ملي پولیس د وسلوالو طالبانو په برید کې وژل شوي. او اوپک د تیلو د بیو د لوړولو په مقصد د تیلو د صادراتو د کمولو په اړه غیر رسمي موافقه کړې ده. بشپړ خبرونه. په ننګرهار ولایت کې د وژل شوي جاپاني بشري کارکونکي ډاکټر تیتسو ناکامورا په ویر غونډې او عکس العملونه لا هم دوام لري. پرون په کابل، خوست، جلال آباد، پروان، پېښور او ځینو نورو سیمو او ښارونو کې یو شمېر مدني فعالانو د غونډو په جوړولو سره د ناکامورا وژنه وغندله او د هغه په یاد یې ډیوې بلې کړې. د خوست ولی محمد حلیم فدایی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د خوست ښار د زړې سبزی منډۍ څلور لارې د ډاکټر ناکامورا په نوم نومولې ده. کام ایر خصوصي هوایي شرکت پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه د هغې الوتکې تصویر خپور کړی چې د شا پر وزرو یې د ډاکټر ناکامورا یو لوی تصویر انځور شوی دی. کامیر لیکلی دی چې د افغانستان خلک به تل د ناکامورا د خدماتو منندوی وي. جاپان ټایمز رسپانې د ډاکټر ناکامورا د خیریه بنسټ د یو استازي له قوله ویلي چې د ناکامورا میرمن، مشره لور او د هغه مرستندوی ټولنې چې ناکامورا کار ورته کاوه، درې غړي د جمعې په سهار کابل ته رسېدلي څو د دې وژل شوي جاپاني ډاکټر مړی ترلاسه کړي. ناکامورا له دوه لسیزو څخه د زیاتې مودې راهیسې د افغانانو سره د روغتیا او کرنې په پروژو کې همکاري کوله. د کندز چارواکي وایي د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې لس تنه د سیمه ییزو پولیسو سرتیري وژل شوي دي. د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې تېره شپه د دې ولسوالۍ د جوی بیګم په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او افغان پولیسو ترمنځ نښته کې د ټولي قمندان په ګډون لس تنه پولیس وژل شوي. د امام صاحب ولسوال بیا د وژل شویو پولیسو شمیره دوه او د ټپیانو درې وښوده. خو د کندوز د امنیه قمندانۍ ویان انعام الله رحماني ازادۍ راډیو ته وویل په نښته کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې او د دقیق شمیر په اړه یې معلومات نه لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادا کړی چې په دې برید کې څوارلس سیمه ییز پولیس وژلي، څلور نور یې ټپیان کړي او د سیمه ییزو پولیسو یو قمندان او دوه ساتونکي اسیران کړي. د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم له ایران او پاکستان څخه د شاوخوا 2000 افغان کډوالو دراستنېدو خبر ورکوي. آی او ایم پرون پنجشنبه په یو خبر پانه کې ویل له تېرې یکشنبه څخه د دې اونۍ تر شنبه ورځې پورې 1545 افغانان له ایران او 233 تنه له پاکستان څخه هیواد ته ستانه شوي. خبر پانه زیاتوي چې له دې ډلې څخه 6391 افغان کډوال له ایران او 10 تنه له پاکستان څخه په جبري ډول او نور په خپله خوښه هیواد ته ستانه شوي دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د تیلو د صادرونکو هیوادونو د ټولنې اوپک غونډه پرون ظاهرا د تیلو د صادراتو پر کمولو په غیر رسمي موافقه پای ته ورسیده، خو تمه ده چې په دې اړه رسمي اعلان به نن له روسیې او یو شمیر نورو هیوادونو سره په غونډه کې وشي. په داسې حال کې چې د تیلو زیرمې زیاتې شوي او د نړۍ اقتصادي وده سوکه شوې، د تیلو د صادراتو د کمولو هدف دا دی چې د تیلو بیې لوړې شي. د اومو تیلو صادرونکو هیوادونو په ویانا کې د دې لپاره غونډه وکړه چې د تیلو صادرات د پخوانۍ موافقې په پرتله په زیاته کچه راکم کړي او د اکتوبر د 13 نیټې تر کچې د ورځې 1.2 میلیون بیرله کموالی پکې راولي. د ایران د تیلو وزیر بیژن نامدار زنګنه له غونډې د وتلو پر مهال خبریالانو ته وویل چې موافقه شوې ده، خو د سعودي عربستان د انرژۍ وزیر عبدالعزیز بن سلمان وویل چې اصلي موافقه به د روسیې په ګډون د هغو لسو هیوادونو چې د اوپک غړي نه دي له تایید وروسته اعلان شي. تمه کیږي چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل بنن د پولند او سویسم تورشی چې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال نازی اشغالګرو اشویتس بللیو. انګلا مرکل به د پولند له صدر اعظم ماتیوس موراویسکی سره د اشویتس بریکناو اجباري کمپ وګوري. دواړه مشران به د دې کمپ په هغه ځای کې چې زرګونه یهود بندیان پکې وژل شوي وو یوه دقیقه خاموشي وکړي. میرمن مرکل به د نازی جرمنانو لخوا د شکنجې په دې پخواني کمپ کې وینا هم وکړي. ویل کیږي مخکې له دې چې دا کمپ په 1915 کال کې د پخواني شوروي اتحاد د پوځونو لخوا آزاد شي، له 1 میلیون زیات کسان پکې وژل شوي وو. په مجموعي توګه نازی جرمنانو او ملاتړو یې هغه مهال 6 میلیونه یهودان وژلي. او د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی براین هوک وایي په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې خای امنیتی ځواکونو له زرو زیات کسان وژلي وي. ښاغلي هوک دا څرګندونه پرون په واشنگټن کې وکړې او ویل چې یوازې په ماشهر ښار کې د مظاهرو له جریانه په ویډیوي تصویرونو کې ښکاري چې له سلو زیات کسان په ډزو وژل کیږي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مظاهره چانو د ځپلو له کبله پر تهران انتقاد کړی او ویلي دي چې واشنگټن به د ایراني معترضانو تر څنګ ولاړ وي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام باور چې په کابل کې د انتخاباتو په ارتباط مظاهره ده. هڅه کوي وړاندې د مظاهرې لزایه ل خپل خبريال واورو. د زما رایه زما حق اونیس پروګرام کې باور چې د سلور دیش ولایتونو لړلې په وښټ ولایتونو کې د رایو د بیاشمیرلو بهیر بشپړ شوی دی. د پاتې وو ولایتونو د رایو د بیاشمیرنې مسله مو له مسولو کسانو سره په دې پروګرام کې څېړلې ده. د خوست د هوایي ډګر فعالیتو ته مسافر خوشاله دي.
جدینه مې د شپې پیوا بجه پرواز وکوبل ته بلات ایرپورټ کې نږدې لوړم دویم داخلي ایرپورټ ته تیارې ته وختو نیم ساعت کې خوست تر ورسېدو.
دا به هم واوري چې خوستوال د الوتنو د زیاتېدو هیله لري. په کندوز کې مو د رسنیو له حاله خبرو د وی راډیو مشوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خبرونه د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. کابل ته ورسو. امید زهیرمل د ازادي راډیو خبريال په کابل کې د مظاهرې له ځای را سره دی. زهیرمل صاحب، مظاهره په کوم ځای کې ده او مظاهره چان په دقیق ډول څه وایي؟
شیبات تاسو ته اوریدونکو ته سلام. د سولي او اسلامي عدالت ټاکنیز ډلې چې ښاغلی ګلبدین حکمتیار مشري کوي نن د کابل په دارالامان سیمه کې د خپلو زرګونو پلویانو په ملاتړ د ټاکنو کې د درغلۍ پر ضد باندې هغه چې دوی وایي لاریون وکړ. د دوی لاریون همدغه اوس پای ته ورسېد خو یو فکرلي کې هم وروس، مګر له دې وړاندې ښاغلی حکمتیار خپلو زرګونو پلویانو ته په وینا کې پر ټاکونو او سولې خبرې درلودي. خاله حکمتیار لومړی په ټاکونو باندې وویل چې له سوو ټیمونو سره یو ځای چې د نومونه وانخیستل، خو وړاندې خغلی رحمت الله نبیل او عبدالله سره د سو غونډې درلودي. هوکړې ته رسېدلی دی چې د تقلب پر ضد به درېږي او د ده پر ځای به د دې تقلب هغه چې دوی وایي د پراخ تقلب پر ځای به یو ځای پرېکړه کوي او حتی یو ځای به له دې وروسته هم لاریونونه کوي. دوی د ټاکنو په اړه باندې مشخصې غوښتنې درلودلې. دغه مشخصې وختنې په دریو برخو باندې متمرکزې دي. اول هغه محلونه چې هلته ټاکنې البته بایومیټریک دستګاوې ورکې شوې دي له سره باید پکې ټاکنې وشي. صندوقونه باید په بشپړ ډول باندې له سره وشمېل شي، نه یوازې هغه 8000 محلونو صندوقونه چې په هغه د ټاکنې شرکتونو کمیسیون له خوانه د انتخابات خپلواک کمیسیون ته ویل شوی چې هغه وسیړل شي. همدارنګه د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید د پاکو او ناپاکو یا د معتبر او غیر معتبر رایو د بشپړ نیټه سره وروستي هدا پورې باید فایل اعلان کړي، بلکې کله چې دا پروسه تکمیل شوه فایل باید اعلان شي. همدار ول دوی لامنه تیو دفاعي ځواکونو وغوښتل چې د هغه کسانو پر ضد باندې چې دوی متقلبین ودري او بولي ودريږي نه یوازې د هغوی ملاتړ ونکړي بلکې د هغه کسانو ملاتړ سره ودانګي چې البته د تقلب ضد غږ پورته کړی. دوی د کمیسیون هم وغوښتل چې متقلبین او هغه کسان چې انتخاباتي جرمونه یې کړي دي هغه زر تر زره عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري. هغه له حکمتیار همدا ډول د سولې په اړه باندې هم موضوعات درلودل. هغه ویل چې د سولې اوسنۍ بهیر بنبسته رسیدلی دی او تر هغه چې بین الافغاني خبرې په بشپړ ډول باندې فایل نشي او بین الافغاني خبرې هم دغه کسانو چې ترمنځ چې هغه په تیرو اصل له سکلونو کې سره په خپلو کې په جګړو کې ښکېر یا په تلوي سکلونو کې دوی ترمنځ باید لومړی یو هوکړه وشي او له هغه وروسته بیا نورو خبرو ته زمینه مساعده شي. دوی د افغانستان په اوسني حکومت باندې تور پورې کړ چې د سولې د خبرو معنی ګرځېدل دی او یوازې د قدرت د غوښتو لپاره غواړي چې د سولې د روان بهیر له بنبست سره مخامخ شي. بلی شي برسه
مننه زهیر مل صاحب. و امریدل په کابل کې د ګلبنین حکمتیار په مشه د سولې او عدالت او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې مظاهره کړې ده او د انتخاباتو پر کمیسیون هم انتقادونه لرل. د زمرای زم حق پروګرام چې تر 12 بجو وروسته خبرو د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو مسله په دې پروګرام کې څرګندل شوې ده او په دې کې دا موضوع تر بحث لاندې ده چې په هغه وو ولایتونو کې چې تر اوسه د رایو بیا شمیرنه نه ده پیل شوې او بیا په جنو سیمو کې ستونزې شته دا ستونزې به څنګه هواري شي په دې پروګرام کې په دې اړه په تفصیل وړاندې اوریدل شي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
د خوست اوسیدونکو او دغه ولایت تلونکو مسافر د دې ولایت د هوایي ډګر پر فعالیدو او د دې ځای ته د الوتکو د پروازونو په پیل خوشی څرګندوي او وایي اوس کولای شي له دې لارې یو بل ځای ته په اسانۍ تګ او راتګ وکړي. دوی غوښتنه کوي چې د هوایي ډګر د ترمینل د جوړولو کارونه دي چټک شي او الوتنې د هم په اونۍ کې له یو ځلې زیات شي. بل ورته ځای چارواکي وایي د غلام خان بندر په ترانزیت کېدو او د هوایي ډګر د ترمینل پر جوړولو کارونه په چټکۍ روان دي او له دې هوایي ډګر به د لوی پکتیا د خلکو او مسافرو سربیره د کرشي د پوری غړي کورمی بنو همدارنګه شمالي او جنوبي وزیرستان مسافرو ته هم د تګ او راتګ اسانتیا برابر شي. نجیب الله خیل له خوست په دې اړه تفصیلي راپور لري.
د خوستوالو له وګده انتظار وروسته تیره اونۍ د ولایت د ملکی الوتکو منظم پروازونه پیل شول. که څه هم په اوس کې د ولایت په اونۍ کې یو ځلې پروازونه پلان شوي خو د هوایي چلند د ادارې چارواکي وایي که چیرې سفر کوونکي زیات شول نو د پروازونو شمیر به ډیر کړي. د دې هوایي ډګر له لارې نه یوازې کابل ته د تلونکو مسافرو لپاره اسانتیا برابره شوه بلکې د خوست د هوایي ډګر د جوړېدو او فعالېدو غوښتنه د هغو زرګونو خوستوالو مسافرو هم وچې په عربي هیوادونو او نورې نړۍ کې کار او مزدوري لري. له دې مسافرو یو میرزا علي منګل دی چې د کام یار الوتکې په اول پرواز کې له جدي خوست راغی.
جدي نه مې د شپې پیوا بجه پرواز وکوبل ته بلات ایرپورټ کې نږدې لوړم دویم داخلي ایرپورټ ته دوه ساعته مې انتظار وکړلانه چې خلصېده بډی کارتونه مو خوست تیارې ته وختو نیم ساعت کې خوست تر ورسېدو ډیر ورته خوشحال یم او مسافر ټولم دا غوړي چې پروازونه زیات شي جمعه کې باید دوه درې پروازونه شي. موږ سره په سعودیا کې ملګری وو موته تلیفونونه کړی چې مخته یو ټیکټ پښتنه وکړه چې ټیکټونه نشته.
جهانگیر بیا یو بل خوستوال مسافر دی چې له دې لارې دوبۍ ته ځي.
مخکې به موږ چې دوبۍ ته تلو یو ورځ به مخکې په موټر کې یو خوست نه کابل ته تلو په دل یار کې به ډېر ستینځ وي ځکه اوره به اوره دی خطر و په لیار کې ډېر ستینځ وي. اوس په نیم ساعت کې بس دغه نوی میدان نه موږ سپارېږو په کابل کې به ان شاء الله کې ځو. ډېر فخر کوو ویاړو.
د خوست کابل لاره په ځانګړي ډول هغو کسانو لپاره چې رسمي دندې لري له امنیتي ګواښونو خالي نه ده. سمیع مایار یو حکومتي مامور دی چې د دندې له اجرا وروسته په الوتکه کې بیرته کابل ته روان و.
په لارو باندې موږ وسطه مزل وکړه او نور مشکلات هم وو. واورېم ورېدلې وې او دواړه کندونه هم د خطر نه ډک دې په خاطر چې په لارو مشکل و. الحمدلله دا مشکل نن را پښه ځکه موږ په نیم ساعت کې ځو لکه پراته چې مطمئن شو هرات ته شو مزار ته شو دلته به مطمئن دي موږ نور خلک هم راشي.
بل دوری تکتون که ده خوز هوایی دگر ده مسافر و لطاق را تک سر بیره ده اقتصادی او سودگری زوی چارو ده پرمختیال پاره هم گتوار بولی. ده اقتصادی چارو کارپو نواب امیرزای وایی
نه وازی ده چو خوستی ده پکتیا و پکتیکا خلق سودگر با ده دلاره رجی بلکه ده جنوبی شمالی وزیرستان خلق با هم ده دینا استفاده که وی پراتون که زکا چه داغا ده اسلام آباد نه چو چنده نگده ده. ما په نظر چې هم لاند دی هم نږدې دی هم به وخت کمی کېږي او حتی زموږ صادرات چې خصوصا جلغوزي به د دې لارې کابل ته او هغې نه وروسته خارج ته په راتلونکي کې صادرېږي.
د خوست د هوایي ډګر د جوړولو چارې خواوشا لس کاله وړاندې پیل شوې وې، خو د بېلابېلو لاملونو له کبله یې څو زرې کارونه ټکنی شول. په ولسي جرګه کې د خوست د خلکو استازي موسا خاورین په یوه غونډه کې د خبرو پر مهال د هوایي ډګر د کارونو د ټکنیکي دو لامل د ولسي جرګې د ځینو وکیلانو او سیاسيونو مداخله یاد کړې.
د ګوتو پشمیر سیاسيونو او د ولسي جرګې غړو د دې ملي عام المنفعه پروژې د تطبیق د خند او ځان سبب شول. موږ چې نن منظوره شوې بودیجه او اوس د خوست هوایي میدان وضعیت ګورو ډېر د افسوس ځای دی.
د خوست چارواکي وایي د غلام خان بندر د لارې پر ترانزیت کېدو او د هوایي ډګر د ترمینال چارې چې د افغانستان تر ټولو ستر ترمینال دی اوس 15% مخکې تللي او په بشپړېدو سره به یې د خوست اقتصادي او سوداګریز ارزښت نور هم ډیر شي. که څه هم مسؤلینو مخکې اندېښنه څرګنده کړې وه چې ممکن په پیل کې د خوست د هوایي ډګر له لارې د مسافرو تګ او راتګ لږ وي او الوتنې له ستونزو سره مخامخ کېږي، خو اوس چارواکي وایي چې پروازونه بریالی دی او ممکن پونه ای که لیه و زلی دیر شی.
آزادی رادیو په منځنۍ صفه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا متحده ایالاتونو په یمن کې د یوه ایراني قومندان پر سر 15 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. دا قومندان څوک دی او څه ډول فعالیت لري؟ اسمت سروان دا موضوع تعقیب کړی دی. له ده به واورو سروان صاحب، څه ډول فعالیت کوي دا قومندان او څوک دی؟
مننه شیبر صاحب. د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي په قول درته وایم د ویلي دي چې دا وزارت هغه چاته 15 میلیون ډالر جایزه ورکوي چې په یمن کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د یو مهم قومندان عبدالرضا شهلایی د شبکې د هغه د همکارانو او د هغه د اقتصادي فعالیتونو په اړه معلومات ورکړي. دا به هم ووایم چې قدس ځواک د ایران د سپای پاسداران یو څانګه ده چې په بهرنیو هیوادونو کې فعالیت کوي. په خپل سپای پاسداران په داخل کې ده او قدس بیا یو بهرنی څانګه یا شاخه ده. براین هوک خبریالانو ته وویل د قدس ځواک قومندان عبدالرضا شهلایی په یمن کې میشته. د ده په وینا دا جایزه د هغو معلوماتو لپاره ده چې د سپای پاسداران فعالیتونه افشا کوي. د ښاغلي هوک په وینا شهلایی پر امریکا او په نړۍ کې د امریکا پر متحدانو په حملو کې له پخوا راهیسې شکیل دی.
او آیا د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي په مشخص ډول د داسې کومې حملې یادونه کړې چې د ایران د قدس ځواک د قومندان په کلاس ولري؟
د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي ښاغلي هوکو ویلي چې شهلایی په عراق کې د ائتلافي ځواکونو پر ضد د څو حملو د پلانولو مسؤلیت په غاړه درلودلی دی. همداراز یې سختدریزو شیعه ډلو ته وسلې او چاودیدونکي مواد ورکړي او د 2000 میلادي کال د جنوري د 6 نیټې حمله چې په نتیجه کې 15 امریکایي پوځیان ووژل شول، البته 2 ټپیان شول او 3 ووژل شول. په دې حمله کې وای د لاسترلود او حمله د پلان کړی و. په همدې نیټه د عراق په بیلابیلو برخو کې لږ تر لږه 40 امریکایي سرتیري ووژل شول. له دغو پیښو څو ورځې وروسته امریکایي رسنوی وویل چې په دې حملو کې احتمالا ایران لاس لري. د امریکا پوځ هم په عراق کې د ایران د متحد ډلې المهدي سلګونه غړي همغه وختونه ول او هغوی تر القاعده خطرناک وبلل. براین هوک یا د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي په خپل خبرو کې چې په یو خبري خونډه کې کولې وویل چې عبدالرضا شاهلایی په 2011 میلادي کال په واشنگټن کې د سعودي عربستان د همغه وخت سفیر عادل جبیر د حمله په دسیسه کې رول درلود. د امریکا د عدلي وزارت همغه وخت له دوه ایرانیانو څخه په دې تړاو پوښتنې ګرځنې وکړې.
مننه سروان صاحب، وړاندې بیرته د افغانستان موضوعاتو ته ورګرځو.
ویوا لا لیبرتا،
او سربخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
I am always going to put America first.
رفراندوم شورا
democracy is not the building, it's not the monuments, it's you.
لا ازادی رادیو سره اوسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
افغان میرمنې له کومو ګواښونو سره مخامخ دي؟ رویټرز اژانس له یو شمېر افغان شخصو سره په دې ارتباط خبرې کړې دي او یو راپور چمتو کړی دی چې جزئیات یې صفی الله سنک سره وړاندې کوي.
په کندوز کې د ګڼو ځوانو خبریالانو روزونکې صدیقه شیرزی وایي له سختیو سره سره د کار مخ ته وړلو ته هوډمنه ده. صدیقه د روشنی په نوم د ښځو د یوې ځانګړې راډیو بنسټګره ده. هغه هم په داسې یو ښار کې چې دوه وار تر اوسه موقتاً د طالبانو لاسته لوېدلی او شاوخوا سیمې هر ورځ د بریدونو له ګواښ سره مخ دي. د روشنی راډیو بنسټګرې صدیقه شیرزی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له سختیو سره سره خپل کار ته متعهده ده.
اسلام نه نظر مونږ مستقیما هدف مخامخ شلو ریډیو ټول تجهیزات سره جوړ کړو، یعنی په هر قدم تهدید شته.
رویټرز خبری آژانس د بشری حقوقو د فعالانو په حواله لیکلي سره لدی چې خزی ورستر بلې پرمختګ کوي خو لا هم د زیات تاوتریخوالي قربانی دي. د بشری حقوقو افغان فعالې شیلا قیومی ویلي خزی د افغان ټولنې نیمایي نفوس تشکیلوي خو لزده کړو محرومې دي، په زور ودیږي، کار ته نه پریښودل کیږي او د دې خبره په ځینو ولایتونو کې آن د یو انسان په سترګه نه ورته کتل کیږي. د ایشیا فاونډیشن د یوې پروسګنې سروې له مخې چې د ملګرو ملتونو د راپورونو په مرسته جوړه کړي او یا فیصد افغان ښځې زده کړې نه لري چې دا په ګڼو برخو له هغې ډلې سیاست، اقتصاد او ټولنیزو چارو کې د دوی د فعال رول د نشتوالي لوی لامل ده. له 1989 تر 2001 میلادي کاله د طالبانو په شاوخوا په کلنه دوره کې د افغان ښځو پر زده کړو، کار او فعالیتونو سخت بندیزونه لګېدلي وو. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل همدغه محدودیتونه د دې لامل شول چې له 2001 کال راورسته د ښځو په برخه کې هر څه له صفر شروع شي.
افغانستان ښځې غواړي چې با کیفیت صحت لاسرسي ولري. کلام دغه راز پوهنه ته وګوري، اوس هم افغانستان یو غو مملکت څخه دی چې سواد کچه ډیره ټیټه ده. اقتصادي منابع ته لاسرسي نه لري د افغانستان ښځې. په سیاسي دګر کې هم صحیح ده چې د اساسي قانون د افغانستان د ولسي جرګې او مشرانو جرګې په پارلمان کې حقوقي سهم په نظر نیولی دی، خو په دولت کې دننه هم هغه ښځې چې شته د هغوی د حضور نه ډېره کچه په سمبولیک توګه استفاده کیږي.
کوفي چې تازه د افغانستان لپاره د بدلون د خوځښت په نوم یو سیاسي بهیر جوړ کړی، پروسه کال په دې خاطر د ولسي جرګې په انتخاباتو کې کاندیدېدو ته پرې نه ښودل شوه چې د ناقانونه وسلو او ملیشو په لرلو تورنه شوه. کوفي دغه تورونه رد کړي. د ښځو په وړاندې له ټولو ننګونو سره سره چې یو شمېر آن له خپلو اساسي حقونو هم بې برخې دي، افغان دولت له پیله تر اوسه د ښځو د حقونو د دفاع او په دې برخه کې د شته لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره ځان متحده بولي. د بلګې په توګه ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ اوسنۍ افغان ادارې 2015 کال له جولای د ښځو د پرمختګ لپاره د پروموټ په نوم له امریکا متحده ایالاتونو سره ګډه پروژه پیل کړه. دا پروژه چې څه باندې 100 میلیون ډالر لګښت لري او تر کال جون میاشتې دوام کوي، د رهبرۍ په برخه کې د افغان ښځو روزل، په ټولنیزو او اقتصادي چارو کې د هغوی ونډه، د سواد د زده کړې د کچې لوړوالی او ښو خدماتو ته لاسرسی عمده اهداف یاد شوي دي.
بلورته په بلخ ولایت کې د جونی د دودیزو ممانعتونو او د سیمې د نامنې له امله نشي کولای چې خپل ثانوي زده کړو ته دوام ورکړي. د بلخ ولایت د پوهنې اداره وایي چې د دغو ستونزو سربیره په ولسوالیو کې د ښځینه ښوونکو نه موجودیت او ښوونځیو ته د احاطې د دیوار نشتوالی هم د دې سبب شوی دی چې پولیسو کې نجونې خپل تعلیم ته ادامه ورنکړي. مجیب رحمان حبیب زی له مزار شریف راپور لري.
د بلخ ولایت په ګنشمیر ولسوالۍ کې دودیز ممانعتونه او نامنې سبب شوی ترڅو ګنشمیر چونه د سنوي زده کړو لا بشپړولو لاس په سر شي. د بلخ ولایت په چهار بلاک بلخ چمتال شولګرا شورتپه او کلدار ولسوالۍ کې نجونې وایي چې د دودیز ممانعتونو او لاستوګ نسیمو د لیسې ښوونځیو د لریوالي لا بچې نشي کولای چې لا نه هم ټولګي پاس خپل تعلیمات مخته بوزي. د بلخ ولسوالۍ د دی بی بی کلی اوسیدونکي شازی حکیمی چې تر نه هم ټولګي لوست کړی وایي چې د کورنۍ د ممانعت او ګواښ او همدارس په دغه ولسوالۍ کې د نامنې د زیاتوالي په خاطر نه ده توانېدلې چې د لیسې په سطحه تعلیمات ترسره کړي. اغلی حکیمی وویل په بل خلص والی کې دومره د لیسې ښوونځي نشته او که هم شته ډېر لرې موقعیت لري. نامنه زیاتې شوې او ورونه مې اجازه نه راکوي ترڅو ښوونځي ته ولاړه شم. کورنۍ مې ویره لري ترڅو راته کومه بده پېښه ونه شي. د ناوړه دودونو د حاکمیت د نامنه او د ښوونځیو د لریوالي تر څنګ د ولسوالیو په ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو نشتون او د لیسو ښوونځیو کموالی هم له هغه ستونزو دي چې له امله یې په ولسوالیو کې نجونې د ثانوي تعلیماتو له دوام څخه پاتېږي. د بلخ د پوهنې ادارې مشر علي امیری هم د یادې موضوع په تایید سره ازادي راډیو ته وویل کوم عمده دلیل چې موږ پیدا کړ هغه د یادو شویو ستونزو سربیره نامنې او د ښځینه ښوونکو نشتون د بلخ د پوهنې ریاست په وړاندې عمده ننګونې دي چې لیسې ښوونځیو ته د نجونو د تګ مانع ګرځي. موږ هڅه کوو چې په لیسو ښوونځیو کې د نجونو حضور ډیر شي. ښاغلی امیری وایي چې ښوونځیو ته د حاتوي دیوار نشتون او د درسي ټولګیو خلاصې فضا هم د ولسوالیو په لیسو ښوونځیو کې د نجونو د حضور په کموالي اغیزه کړې. هغه وویل چې د بلخ د پوهنې اداره په هڅه کې ده ترڅو د 1399 تعلیمي کال لپاره د نجونو د ښوونځیو په ګډون په دغه ولایت کې 128 ښوونځیو ته نوې ودانۍ او احاتوي دیوار جوړ کړي. د بلخ د پوهنې مشر وایي چې هڅې یې ګړندۍ کړي ترڅو د دیني عالمانو او د جوماتونو د منابرو څخه په ګټه اخیستنې په لورو پرتو سیمو کې خلک متقاعد کړي چې ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخنیوی ونه کړي. د ښځو د حقونو د برخې فعالان له تعلیم څخه د نجونو محرومیت د هغوی په وړاندې جدي تاوتریخوالی بولي او له حکومت څخه غواړي ترڅو د بلخ په لورو پرتو سیمو کې د امنیت په خوندي کولو سره نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. مجیب حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
د غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصپل روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د تخنیکی ستونزو له امله نشو کولای چې تاسو یې سیمې سونه خبره کړو. لدې کبل بخښنه غواړم. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې نږدې 3 دقیقې وروسته لند خبرونه لرو او د زما رائے زما حق په نیوز پروګرام کې د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو مسله چیرل شوې ده. یو یادونه وکم چې نن د افغانستان په وخت د 2 بجو په خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام کندهار ته ځانګړی شوې ده. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري او د اسکایپ لاري پر خبرونه کې برخه واخلئ. د خبرونه لملمنو پښتني وکړي او د کندهار د بیا رغاونې په ارتباط هم خپل نظر دا ازادي رادیو له اوریدونکو سره شریک کړي.
ستاسو له پیغامونو
محمد رحمان د کونړ ولایت څخه د ازادي رادیو د لاري خپل پیغام د مکمه پیښه چې شوه نه کومره د خطي ژوند لپاره پرمختیاي چارو کې خپل او شخصیت او خکارونه کړی او زی په کله کوټه کوغندم او دغه د زمیره ته د دولت د خواهش کوم چې دغه د زمیره چې چا دا کار کړی دی ته سخت سزا ورکړي. یقین چې کوم بعد اکامورا په دغه اکامورا او ته له ډیر یو شخصیت او بیا رغونه کې خکارونه کول خو دا د زمیره ته دا السلام علیکم
در محمد دا پیغام د کندهار ولایت څخه پرځدمه د جلال آباد کې کوم عمله پر د جاپاني موسسې پر مشر ډاکټر ناکامورا باندې کوي د افغانستان دشمنانو کړی د سیمې استخبارات چې نه غواړي چې باندې د حکومت سره د حکومت سره د غوښتنو کوم چې د شخصي شخصیتونو حفاظت پر حکومت باندې ډېر لازمي دی باید د خلکو ډېر سخت حفاظتي ګامونه به داسې سره فوت کړي دا خلک دې اهمیت ساتي او نه سما وکړه
راز محمد بن زهار ولایت لخیلی لسوالینا پیغام سرد کوم در جاپانی پو وزلو باندی کل خلق در نیرار بلکی کل افغانستان خلق خطر دی او دغا کار چی چا کرده دغا خلق دیر نامرد کاری کرده او دیر خلق دی عبادی دی پر مختق دخمنان دی و سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې او پیغامونه مو په حقیقت کې واوریدل او د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې زما رائے زما حق پروګرام لرو چې د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو مسله